Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د جوزا یا غبرګولی 14 او د جون 3 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ټاکل شوی نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو ضد واکسین تازه کمپاین پیل شي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه کمپاین به په ټولو ولایتونو کې پیل شي. په دې باب نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. د افغانستان ځینو محلي رسنیو په روان 2023 میلادي کال کې په غزنی کې د ګزړن یا پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې راپور ورکړی دی. تیر میلادی کال په افغانستان کې د شپږو مثبتو پیښو د ثبت راپور ورکړل شوی و چې ټول یې په ننګرهار کې وي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د پولیو ناروغۍ پکې ختمه شوې نه ده. پولیو یا د ماشومانو ګزړن یوه وایروسي ناروغي ده چې د مخنیوي یوازینۍ لاره یې همدا واکسین ښودل کېږي. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو ضد جبهې ادعا کړې چې کابل او هرات کې د طالبانو شپږ سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي. دغه جبهې په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې غړو یې د کابل د ومې ناحیې په واصل آباد سیمه کې تیره شپه د طالبانو پر یوې پوستې برید کړی چې دوه تنه یې وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د خبر پاڼې له مخې تیر ماخوستن د هرات په انجیل ولسوالۍ کې هم د دوی په ورته برید کې دوه طالب سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د دې پیښې تایید نشي کولی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سهار نړیوال جام کې خپل لومړنۍ لوبه له یوګانډا سره پیلوي. د افغانستان او یوګانډا لوبه د جون په 14 د کابل په وخت د سهار په 5 د ګیانا په پروډنس کې پیلېږي. افغانستان او یوګانډا تر دې مخکې شل اوریز لوبې سره نه دي کړي، مګر په یو ورځنیو لوبو کې یو وار په 2009 کال کې سره مخامخ شوي چې افغانستان هلته ماته خوړلې ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویان وایي له پوځي پلوه اسرائیل په غزه کې خپل ډیر هدفونه ترلاسه کړي دي. جان کربی دغه څرګندونې پرون یکشنبه د امریکا له NBC ټلویزیوني شبکې سره مرکه کې کړي. د جرمني د ډی پی ای خبري اژانس په وینا کربی وړاندې ټینګار کړی متحده ایالاتونو دا نشي ویلی چې حماس سختدریزه ډله اسرائیل ته یو ګواښ نه ده، خو په خبره یې دغه ډله دا وړتیا نه لري چې د تیرې اکتوبر میاشتې د 9 په څیر پر اسرائیلو پراخ برید وکړي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. حماس د تیر اکتوبر په 9 پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. له دغه برید وروسته اسرائیل پر غزې غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل چې د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا چې د حماس تر واک لاندې دی تر اوسه څه باندې 6000 فلسطینیان پکې وژل شوي دي. او جنوبي افریقا پرون د دغه هیواد د عمومي ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې په وینا یې هیڅ ګوند د اړتیا وړ اکثریت نه دی ګټلی. اوس د ائتلافي حکومت د جوړولو په هدف د بېلابېلو ګوندونو ترمنځ خبرې پیل شوي. د افریقا ملي کانګرس ګوند د شنبې په ورځ د جون لومړۍ د ټاکنو د 99% رایو له شمېرلو وروسته خپل 10 کلن اکثریت له لاسه ورکړ. په دې توګه د ملي کانګرس ګوند وښودله چې تر 50% پورې ډېرې رایې نشي ترلاسه کولی او د لومړي ځل لپاره یې د یو یا ډېرو نورو ګوندونو سره ائتلاف جوړ کړ. په سویلي افریقا کې د عمومي ټاکنو له مخې ګوندونه د پارلمان څوکۍ ګټي او بیا وروسته پارلمان د دغه هیواد ولسمشر انتخابوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په جرمنی کې د یو افغان کډوال لخوا په چاړه وهل شوی پولیس سا ورکړي. د دې پیښې اغیز څه کېدای شي؟
کېدای شي چې دغه عمومي پالیسي ګانو باندې د مهاجرو په مخ او مخصوصا د افغانانو په مقابل کې دا یو تغییر رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت وایي هیڅ خبریال د خبریالۍ په قضیه کې له دوی سره زنداني نه دی، خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه او خپل خبریالان له دې ادعا سره موافق نه دي.
په خريطي پلاستيكي په سرم کاش کړل و
هغه زما په سر پلاستيكي کڅوړه را کاش کړه او زما په پی سپنيز ډنډي ووهلې نشته درېش په ورځ د حالت دوام وکړ او ورسته ما ورته وویل چې زه هیڅ جرم نه لرم.
د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډله د کرکټ ملي لوبډله سبا په نړیوال جام کې له یوګانډا سره لومړنۍ لوبه لري. افغان لوبډل مشر پرې غږېدلی
جراور لوب د مونږ چا سره ده هغه یوګانډا سره د کوشش په کوچ هغه کې خو زلي ګو ان شاء الله په لوبډله باوري ما او په دې چې ان شاء الله دیو میدان کې خزلېږي.
او متحده ایالاتونه وایي غزه کې د جګړې دواړه لوري دي د څو پړاوي زطرها د اوربان څو پړاوي زطرها ومني.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبرونه د سر راپور ته. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز دی او پولیس افسر په مړینه خواشینی خودلې او ویلې دی چې د خلکو د خوندیتوب لپاره د غت عہد ډیر د قدر وردی. د جرمنی د پولیسو د افسر چې ویل کیږي د افغان کډوال له خوا د چړې په گزار سخت ټپی شوی وو د یکشن به پورازه پرختون کې سا ورکړه. بریدګر د جمعې پوراز په منهایم خار کې دغه پولیس په ګډون شپږ کسان د چړې په گزارونو ټپیان کړي وو. د سیاسي چارو شنون کې وایي چې د کډوالو لخوا داسې تاوتریخجنې پیښې زیاتې شي ممکن په ټوله کې د پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمني په عمومي تګلارو کې بدلون راشي. تفصیل له صفي الله سانکزی اورو.
د منهایم خار د پولیسو افسر نه ویشت کلان روین ال لټ پی کیدو ورسته تر پرونه د ماشين په مټ سو ورځ ژوندۍ ساتل شوې وو. د راپورو لمخې دا جرمن پولیس د جمعې په سهار د سلیمان ای پنوم د یو 25 کلن افغان کډوال لخوا څو چاقو په غاړه او سر وهل شوې وو. بریدګر په منهایم خار کې لیات پولیس مخ کې لک تر لګه 15 نور کسان چې د پاکس اروپا اسلام زد هي اړخې ډلې غړي وو په چړو وهل او ټپیان کړل. په ټپیانو کې د دې اسلام زد ډلې د بورډ غړی مایکل ستارزن برګر هم شامل ده. په جرمن پولیس باندې د چاقوګانو د گزارونو د تاریخجن شیبي عکسونه په خواله رسنیو هم لاس پلاس کیږي چې د کډوالو زد غن خبرګونونه پاره ولې دي. بریدګر د پولیسو په دازو کې ټپي او له جمعې ورځې راهیسې پروختون کې بستري ده. پولیسو ویلي چې بریدګر به هوښه ده او د پښتنو ګرویګونو لپاره لانه ده چمتو. په جرمني کې میشت افغان کارپو او د برلین د پانتون استاد اساق اتمر ازادي راډیو ته ویل کته هم دا دی یو کډوال شخصي عملو خو کدا سي پی خي زیات شي د کډوالو عمومي پاليسي ته زیان رسوي.
زه ګومان نه کوم چې دا په هغه قوانینو کې د کوم تغییر سبب شي کوم چې په جرمني کې د مهاجر د پاره شتون لري. پر صورت دا پیخه بد پیخه و لیکن کدا پیخه تکرار شي نو بیا ورسته کې دی شي چې دا عمومي پاليسي ګانو باندې مهاجر په مخ او مخصوصا در افغانانو په مقابل کې دا یو تغییر رامنځته کی.
تر دغه برید وروسته د خیاړخي ګوندونو او کډوالو ضد فعالانو لخوا لاریونونه او کلکې نیوکې شوي. په منهایم کې یک شنبه له غرمې وروسته هم د خیاړخي اي اف دي ګوند ځوان پلویانو د کډوالو او پناه غوښتونکو پر ضد لاریون وکړ. دغه لاریون ګډونوالو د رسنیو د راپورو له مخې د کډوالو پر ضد شعارونه ورکول. اخو بیا د دغه خیاړخو ځوانانو په وړاندې د منهایم ځینې نور فعالان پاتېدلی وو. خیاړخي دونه د جرمنانو ترمنځ هم ګڼ مخالفان لري او د کډوالو او اسلام ضد تګلارو په اړه خپل اعتراضونه څرګندوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د خبريالانو ملاتړي بنسټونه او یو شمیر خبريالان د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د چارواکو روسي د اړدوي چې وایي هیڅ خبريال د رسنیزو فعالیتونو له عمله د دوی د حکومت په بند کې نه دی. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ګڼ خبريالان د رسنیزو فعالیتونو له عمله نیول شوی او یو خبريال همدا اوس هم د خپل رسنیزو فعالیتونو له عمله د طالبانو په بند کې دی. تفصيل له عبد اسپوګمۍ نه اورو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نشراتي مرستيال حیات الله مهاجر فراهي په جوزجان ولایت کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې اوس مهال هیڅ خبريال چې د خبريالۍ د کار لامل نیول شوی وي د دوی د حکومت په بند کې نشته. نو موري د خپل خبرو په یو برخه کې چې ځینو سیمه ای زورسنیو خبري کړي ویلي
ټول هیواد کې د خبريالانو د مرګ جوړلې سطح خپل سفر تر رسیدلې ده او همدا اوس په یواد کې موږ د ژورنالیست باندې نلرو چې جرم یوازې ژورنالیست کی جرم یو د خبر رسونې په تور باندې باندې
خود خبریالانو یو شمیر ملاتړی بنسټونه او خبریالان دا ادعا ردوي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده هم د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مرستیال ادعا رد کړه او وی ویل چې یو خبریال اوس هم د خپلو رسنیزو فعالیتونو په خاطر د طالبانو د حکومت په بند کې دی. نوموړی زیاته کړه
ادعا شده که خبرنگاران و فعالان
دا سه ادعا سوی چې خبریالان او د رسنیو فعالین د بیان د ازادۍ او رسنیزو فعالیتونو په خاطر نه دی نیول سوی، خو د هغو معلوماتو پر بنسټ چې موږ ترلاسه کړي ډیری هغه خبریالان او د رسنیو فعالان چې په دې وروستیو کې د حاکمې ډلې یعنې طالبانو لخوا نیول سوي دي، له بده مرغه د رسنیو او د بیان د ازادۍ په برخه کې د دوی فعالیتونه او کار له امله نیول سوي او تر پوښتنو لاندې راغلي دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز مخکې ویلي و چې یوازې په 1402 لمریز کال کې د خبریالانو د نیول کېدو 950 قضیې ثبت کړې وې. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه یوې باخبرې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم درې خبریالان د طالبانو د حکومت تر توقیف لاندې دي چې یو یې د رسنیزو فعالیتونو په تور په 2.5 کال بند محکوم شوی دی. یو بل خبریال بیا چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د خپلو رسنیزو فعالیتونو په خاطر نیول شوی او شکنجه شوی، د خپل هویت د نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
هغه
زما په سر پلاستیکي کڅوړه را کش کړه او زما پښې په اوسپنیزې ډنډې ووهلې. نږدې درې شپې ورځې دې حالت دوام وکړ او وروسته ما ورته وویل چې زه هیڅ جرم نه لرم، زه د دې مستحق نه یم چې د ژورنالیستیکو کارونو په خاطر دومره شکنجه شم. خو له بده مرغه دوی ویل چې ته په راډیو کې وې او د اسلامي امارت پر ضد د خبرونه خپره کړي وو.
یو بل ښځینه خبریاله چې ادعا کوي د طالبانو د حکومت د فشار له امله خپل رسنیز کار پرېښودلو ته اړ شوې او هم یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه وویل:
د خبریالانو له عمده ستونزو څخه یوه د دندو نشتوالی دی او د اکثرو رسنیو سقوط او د بیان د ازادۍ نشتوالی دی.
طالبان چې تل یې ادعا کړې د اسلامي شریعت او د افغانستان ملي ګټې په پام کې نیولو سره د بیان ازادي ته ژمن دي، پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنې د وروسته یې په نورو برخو کې د محدودیتونو د لګولو تر څنګ پر رسنیو هم یو لړ بندیزونه ولګول چې ورسره ډیری خبریالان د خپل هیواد او دندې پرېښودو ته اړ شول. د ګڼو رسنیو د بندېدو له امله ګڼ شمېر خبریالان او د رسنیو فعالان بیکاره شول. په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د بې پولې خبریالانو سازمان د مې میاشتې په 3مه د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد کړ. دغه شان د ګلوبل اکسپریشن سازمان په خپل کلنی راپور کې چې د مې په 1ویشتمه خپور شو، افغانستان د بیان ازادۍ له پلوه هم په نړۍ کې تر ټولو بد هیواد په توګه یاد کړای.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو که تاسو چیرته انټرنیټ لرئ، پر فیسبوک سربیره زموږ په ویب پاڼه کې هم د ورځې تازه راپورونه، خبرونه او ښکلي ویډیوګانې موندلی شئ. پر ویب پاڼه سربیره د ازادۍ رادیو خبرونه په نورو ټولنیزو پلیټ فارمونو لکه په ټویټر یا ایکس پاڼه، د غراز انستګرام او ټلګرام چینلونو کې هم موندلی شئ. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلاب ځپلو ولایتونو وضعیت لا هم کړکېچان دی او د بشري او روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د اضافي سرچینو راجلبولو ته اړتیا شته. دغه سازمان ویلی چې سیلاب زپلی د څښاک پاک او بو روغتیایي خدماتو خزینه ډاکټرانو روغتیایي او رواني مشورو او د ساري ناروغي په څنګه کې روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمیر سیلاب زپلی وای چې د خپل ژوند د دوام لپاره د څښاک پاک او بو او لمریتوبونو او لمرنۍ مرستو ته اړ دي او وای چې تر اوسه ورسره د پاموړ مرستې هم نه دي شوي. نور تفصیل له سنا کاکړاو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وای د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیز کې د سیلاب زپلو وضعیت کړکېچن دی او د دوی د بشري او روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د اضافي سرچینو راجلبولو ته بیړنۍ اړتیا ده. دغه سازمان په خپل نوي راپور کې چې د شنبې په ورځ یې خپور کړی زیاته کړې چې یوازې د مې د لسمې او یولسمې نیټو د سیلابونو له امله په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې 6000 کسان اغېزمن شوي، 2300 کورونه په بشپړ او جزوي توګه ویجاړ شوي او 15 کورنۍ بې سرپناه شوې دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د افغانستان په شمال او لویدیز کې د مې په 12 او 13 د شدیدو بارانونو او سیلابونو یوې بلې څپې د غور، لس او د فاریاب 18 اغېزمنې کړي چې له امله یې تر 100 ډېر کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. یا سازمان ویلي سیلاب ځپلي د څښاک پاک اوبو، روغتیایي خدمتونو، ښځینه ډاکټرانو، روغتیایي او رواني مشورو او د ساري ناروغیو په برخه کې روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري. WHO وایي چې دوی او همکارانو یې د مې له 10 تر 15 پورې په شپږو سیلاب ځپلو ولایتونو کې 13,400 کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي چې 10% یې ښځې وي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل یو خوا دوی خپلې ټولې شتمنۍ له لاسه کړي او له بلې خوا د ناروغیو له ګواښ سره مخ دي چې اوس د دوی اړتیاوې زیاتې شوې دي. د غور ولایت د شیخانو درې اوسیدونکي عبدالباقي وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي، د اوبو څاګانې د کارونې وړ نه دي او ماشومان یې د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له امله په نس ناستې اخته شوي دي.
پرون مې خپل دوه ماشومان ډاکټر ته وروستل، د ګېډې درد و او نس ناستې درلود. پاکې اوبه نه لرو، لارې او پلونه خراب شوي، په ډېرې سختۍ اوبه راوړو. له دې سره سره ماشومان ناروغېږي. موږ غواړو موږ ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. زموږ له لاسه هېڅ هم پوره نه دي.
د بغلان مرکزی ولسوالی اوسیدونکو میرویس وای
خلک بیچارهګان په خیمو کې پراته دي، تشنابونه لري، په دشتو روان دي، څاګانې نه لري، دی اوبو څکل اوبله نور جوینه راوړي، مثلا مسجد او کلینیک شي ټول وران دي. صحیح به وغه نست خیمو کې صحیح خدمات ورته کیږي، هغه مشکل ده. تقریبا 10,000 کور به جای سوي دي. بغلان په اکثر ولسوالیو کې په نور ولایتو کې داسې مشکلات دي.
د فاریاب ولایت د المر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرؤف ادا کوي چې دې ولسوالۍ ته اساسي مرستې نه دي رسیدلي او خلک په خپل کلي کې د ژوند د دوام لپاره د پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
یو خو غټ مشکلات دا دي چې زموږ په ولسوالۍ کې بس دغه لارې ډېرې خراب کړې دي، د خلکو زراعت یې اوبو لاندې کړی دي او کوچنیان یې وړي دي او بل د اوبو ستونزې لري او لارې ډېرې خراب کړې دي. بس تګ را تګ ډېر په مشکلاتو سره دی، لکه مخکې چې لارې سمې وساغونه نه دي سمې، خرابې دي لارې مو.
د شنبې په ورځ د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د اعلی کمیشنري ویاندویانو هم ویلي وو چې په افغانستان کې سیلاب ځپلي له بد وضعیت سره مخ دي او دوامداره مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې وړاندې هم په سیلاب ځپلو سیمو کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله د ساري ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکړی و. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په داسې حال کې مرستو ته اړتیا زیاته کړې چې د اوچا د 2 میاشتې وړاندې راپور له مخې 1,24,000,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو را سره اوسئ، وړاندې درته د افغانستان راپورونه نور هم راځي. د کرکټ د نړیوال جام له تازه حاله مو هم خبرو، خو اوس ورځو د سیمې یوې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونه وایي که حماس په غزه کې د څو پړاویز اوربند وړاندې شوی پلان ومني، نو تمه لري چې اسرائیل به هم دغه طرحه تعقیب کړي. د اوربند پلان د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندې شوی وو. په عین حال کې د امریکا، مصر او اسرائیل ترمنځ خبرې چې د رفا لارې د بیا پرانیستو په هدف پیل شوې وې پای ته ورسېدې. تفصیل له صفي الله ستانکزیا.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویاند وایي که حماس د اوربند وړاندیز ته غاړه کیږدي، دوی تمه لري چې اسرائیل به هم دا پلان ومني. جان کیربي پرون له ای بی سی نیوز سره په خبرو کې وویل د اوربند پلان د پنجشنبې په شپه له حماس سره شریک شوی و. کیربي زیاته کړه د اوس لپاره متحده ایالات د حماس رسمي ځواب ته انتظار باسي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر سازمان ګڼل کیږي. دغې ډلې اوس ویلي د درې اړخیز اوربند پلان مثبت ګڼي. د غزې د اوربند پلان د وړاندې کولو په مهال ولسمشر جو بایډن وویل دا طرحه په یوې شپږ اونیزه دورې سره پیلیږي. د غزې ترانګې له ټولو سیمو څخه د اسرائیلي ځواکونو وتل او د اسرائیلي یرغمل شوو او فلسطیني بندیانو تبادله به پکې شامله وي. بایډن ټینګار وکړ اسرائیل او فلسطینیان به بیا د تلپاتې اوربند په اړه خبرې وکړي او دا اوربند به تر هغه دوام کوي چې خبرې روانې وي. اخوا د مصر د حکومت ته نږدې رسنیو خبر ورکړی چې په غزه کې د رفا لارې د بیا پرانیستلو په اړه امریکایي، مصري او اسرائیلي چارواکو ترمنځ غونډه پای ته رسېدلې. دغو رسنیو پرون د غونډې د پایلو د جزئیات له ورکولو پرته وویل قاهره یو ځل بیا د دریواړو لوریو د پلاوي کوربه وه. د مصر پر پوله د رفا کرښه غزې ته د مرستو رسولو یو مهمه لار ده. غزه چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د اسرائیلو تر بشپړې محاصرې لاندې ده، له قحطۍ سره مخ ده او اسرائیل د رفا له لارې سیمې ته د مرستو رسولو اجازه نه ورکوي. د مصر د استخباراتو په ریاست پورې اړوند د القاهره خبري شبکې د یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي په حواله ویلي د یکشمې پر ورځ په غونډه کې د مصر امنیتي پلاوي د رفا د پولې د تړلو او د بشري مرستو د ورتګ د مخنیوي بشپړ مسؤلیت د اسرائیلو په غاړه واچو. د 2023 کال د اکتوبر د 8 نیټې په بریدونو کې د حماس لخوا په اسرائیلو کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول. حماس همدارنګه شاوخوا 2500 کسان یرغمل کړل. تر هغه وروسته د اسرائیلو بریدونه په غزه پیل شول چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په پوره شدت دوام کړی. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس تر ولکې لاندې دی وایي د اسرائیلو په هوایي او ځمکنیو بریدو کې تر 6000 ډیر کسان وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم شته، خو په سر کې ورزو د کرکټ شلوریز نړیوال جام ته چې همدا شپه یې څلورمه لوبه د عمان او نامیبیا ترمنځ روانه ده. د دغه لوبې پچا نامیبیا ګټلې ده او د فیلډینګ یا توپ اچونې پریکړې کړې. تر اوسه عمان په خپله توپوهنه کې 12 منډې کړې دي او درې لوبغاړي له لاسه ورکړې دي او د لوبې هم درې اوره پوره شوي. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په همدې لیګ کې یا په همدې نړیوال جام کې له یوګانډا سره مخامخ شي. د افغان لوبډلې لوبډل مشر راشد خان بیګا ناوخته د سبانۍ لوبې په اړه ځینې څرګندونې کړې او هیلې څرګنده کړې چې دوی به په دغه جام کې ښې بریاوې ترلاسه کړي. د خغلی خان د سرګندونو نور تفصیل زموږ د خبريال بختيار ساحل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان په رسنیز کانفرنس کې ویلي دي چې په روان شلوریز نړیوال جام کې خپلو سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی او د خو لوبو د ترسره کولو ډاډ یې څرګند کړ. د یکشنبې ورځې ماسخوتن ناوخته د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په فیسبوک پاڼه په یو ژوندۍ رسنیز کانفرنس کې راشد خان د خپلې لوبډلې د بشپړ چمتووالي ډاډ وښود او زیاته کړه چې اوس په ټورنمنټ کې د مخکې تک پر ځای په یوې سیالۍ تمرکز کوي. د خغلی خان په وینا لوبډلې په تیر 500 نړیوال جام کې ډېرې عالی لوبې ترسره کړې دي، خو دا شلوریز نړیوال جام دی او دلته هر لوبډله کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. د نوموړي ډیر تاکید په دې و چې لوبغاړي باید په هر لوبه کې سلسلنه د خیر لوبې کولو کوښښ وکړي او هیڅ لوبډلې ته په کم سترګونه ګوري. هغه وړاندې وویل
سی ګروپ کې واقعا لږ ٹی 20 دا هاری او لوبډله کولی شي یو بل ته ماتې ورکړي، لکه څنګه چې نن تاسو د ویسټ انډیز او پینجلو لوبه هم ډیره جالبه لوبه په دې و چې اخیره کې دواړو لوبو کولی شي یو بل ته ماتې ورکړي، خو بیا هم موږ به کوشش تا وکړو چې یو لوبه په هغې باندې سوچ وکړو چې اوله لوبه د موږ چا سره ده، هغه یوګانډا سره ده. کوشش به کوو چې هغې کې ښه وځلیږو، څومره هم کوشش کوي چې ښه لوبه ترسره کړو او بیا هغې نه وروسته نیوزیلینډ ده، بیا پی این جی ده او سره اخیره میچ ویسټ انډیز سره ده. نو سخت آسان نه دي، څومره هم چې تیاری موږ نیولې ده څنګه چې لوبډله ده، انشاءالله په لوبډله باوري یم او په دې چې انشاءالله دوی میدان کې ښه ځلیږي
افغان لوبډل مشر دا هم ویل چې دوه ونی وړاندې د کریبین ټاپوګانو ته تللی دي او دې چارې ورسره دا مرسته کړې ده تر څو د یادې سیمې له کنډیشن او ویشتن ځایونو سره سمبلت شي. د نوموړي پټکو د اوسنۍ لوبډلې اکثریت لوبغاړو د ویسټ انډیز د کریبین لیګ په بیلابیلو کلونو کې سیالۍ کړې دي او په دې پوهیږي چې په کوم لوبغالي کې څنګه لوبه وکړي. دا ویلو ده چې افغانستان به د سې شنبې په ورځ د کابل پر وخت سهار 5 بجې خپل لومړۍ سیالي د ویسټ انډیز د ګیانا په ټاپو کې له یوګاندا لوبډلې
سره تر سره کړی. تاسو سهارنی خبری مجله ته غوږی. دغه سهارنی خبری مجله هم پای ته پر رسیدو ده. روسای راپور اخلو د طالبان حکومت د یو شمیر دولتي ادارو کارکونکو په خپل ماشونو کې د ځان له کبله شکایت کوي. دوی وایي چې د ماشونو د نه ورکړې له کبله له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د یو شمیر دولتي ادارو کارکونکي وایي د طالبانو حکومت دوی ته د 2 میاشتو معاشونه نه دی ورکړي چې له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې معاشونه یې ورکړي. امید چې په پلازمینه کابل کې ښوونکی د ازادي راډیو ته وویل
موږ دولتي وظیفه لرو او څلور میاشتې معاش نه دی اخیستو. نو موږ خو د کورو کرایه لرو، ډېره پکې ضرورت لرو، معاش نه دی اخیستو تر اوسه. باور وکړه تېر په جنجال یې مو بس
دی. یوې بلې دولتي ادارې کارکونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم او د کار ځای نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې ورته ستونزه یاده کړه.
مشکل یاد برې
زمون سن زده دا چې ماشونه زندې دي. زه هر چا ذهن او فکر په خپل ماشونو کې ده. دا محل ز له دکاندار نن وای او د کاسو له دکانا پورا وړې تل فکر کوم چې کله مو ماش راشي. نو اسلامي امارات باید هڅه وکړي چې موږ ماشونه زر راکړي.
دی وی بلې دولتي ادارې کارکونکي چې د کورنۍ مشر او غټيالې ده او دی هم نو غختل په دې راپور کې نوم او د کار ځای یاد شي، ازادي رادیو ته وویل
دوه میاشتې کېږي چې موږ ته یې ماشونه نه دي راکړي. د کور ټول لګښتونه مې په غاړه دي. پلار مې مړ شوی، د څلور میاشتې معاش مو نه دی اخیستی او لا تر اوسه د جوزا میاشتې هم پته نه لګي.
د دغو ستونزو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویاند ولی حقمل وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د جوزا میاشتې په لومړیو کې په 2 میاشتې ځنډ سره د 1403 مالي کال کلنۍ بودیجه تصویب کړه. د دولتي ادارو د کارکونکو د معاشونو په ورکړه کې د ځنډ خبره په داسې حال کې پورته کیږي چې د ورځنی خرڅ ترڅنګ ډیری دوی په کرایي کورونو کې ژوند کوي او باید میاشت په میاشت د کور خاوند ته کرایه ورکړي. په تېر جمهوري نظام کې هم کله کله د دولتي کارکونکو د معاشونو په ورکړه کې ځنډ رامنځته کېده چې هغه مهال یې لامل د بودیجې د تصویب په بهیر کې ځنډ په ګوته کېده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي چې افغانستان په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سږکال شاوخوا 3.1 میلیونه انسانان چې د افغانستان د ټولو وګړو له نیمایي ډیره برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له ایران او پاکستان څخه د زرګونو افغان کډوالو په ستنېدو او وروستیو ورښتونو او سیلابونو ته په کتو یاد شمیر لا زیات شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا پیغام دی چې د دغه لار د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم اړیکې خرابې دي، دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي. موږ ته پرانیستل شي ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لاره نه شو تللی او دغه د دې یوه بنا او بله بنا ده چې سره کوي. باید موږ ته دغه لارې پرانیستل شي. پر دغه باندې هیڅ موږ نه شو کولی. موږ ته مریضان پراته یې، موږ شل مشکلات لرو، نیم کور مالته یې، نیم دې خواته یې، مګر موږ نه شو کولی چې ولاړ شو یا واوړو. کله د پاسپورت خبره کوي، کله د چش خبره کوي، کله ته موږ همدغنه وس طاقت زم نه لرم چې زه پاسپورت جوړ کړم، ویزا جوړ کړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ ازادي راډیو څخه ډیر مننده یو چې زموږ غږ نړۍ سره شریکوي. خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم ده چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي، دونه مصرف غواړي چې دونه زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بیسیم دی، افغان بیسیم تقریبا په 1200 روپۍ باندې 13 جی بی د یوې میاشتې لپاره ورکوي، او هغه لاغوی نه کافي کېږي ان تر دې چې 1500 کار هم نه ورکوي. که ایم ټی این دی یعنی اریبا سیم، هغه په 999 افغانۍ باندې 40 جی بی ورکوي. نو زمون غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زمون په دې وختونو باندې دوام وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته زما لخوا سلامونه وړاندې کوم. ما ویل مال دا ما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ چې بسته د ولایت مقام دی، د ولایت په اندازه خلک لري، انسانان نفس یې ډېر دی، جانبار نه لري، ډېر خلک ورسره په تکلیف دي. دغه زموږ یو ژغ پرې ځای پرې ورسوئ چې دا جانبار راته جوړ کړي، ډېر ورسره په تکلیف ده.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.